درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. زه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې ستاسو هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخا او سوکاله ورسمو پیل کړی وي. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ سپه 12 شپږ نوي او د اف ام په 3.5 په افغانستان کې اوریدلی شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 12 طالب وسلوال وژل شوي چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي. د 209 هم شاهین قلي اردو وایي د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. او ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي معیاري او عصري بولي پرانیست. بشپړ خبرونه واوري. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې 12 تنه وسلوال طالبان چې 15 یې قمندانان دي وژل شوي دي. دا میدان وردګو د والي ویاند عبدالرحمن منګل ازادي رډیو ته ویل چې د دې پوځي عملیاتو په ترڅ کې هم دا 40 وسلوال ټپیان شوي هم دي.
دا عملیات په جریان کې 12 نفر د دښمن وژل شوي، 40 نفر زخمیان دي. په دې کې د دښمن 15 نفر کلیدي کسان چې قمندانان وو
اغه هم کې ویل شوې دي. لا بل افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست ویل چې افغان ځانګړو ځواکونو د میدان وردګ ولایت په مرکزی برخه کې د هوایي عملیاتو په مرسته لګ تر لګه 21 وسلوال طالبان چې جګپوړي کمانډانان هم پکې دي وشلي. ملي امنیت په یو خبر پاڼه کې ویل چې دا وسلوال طالبان د روانو انتخاباتو د بهیر د ګډوډولو په مقصد د حملو د پلانولو د برابرولو په یو غونډه کې راټول شوي وو. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د 209 هم شاهین کلی اردو وایي چې د کندوز ولایت په قلایزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ نښته کې شپږ سرتیري او وطن طالبان وژل شوي. د 209 هم شاهین کلی اردو ویان حنیف رضایی ازادي رډیو ته ویل چې جګړه پرون سهار وختي وروسته راغله پایل شو چې طالبانو د سرحدي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي. د ویل له بده مرغه د سرحدي ځواکونو شپږ سرتیري وژل شول او څلور نور ټپیان دي. نوموړي وویل چې د مقابل لوري هم و کسان وژل شوي او یوولس ټپیان لري. په همدې حال کې د کندوز د ولایتي شورا یو غړي امرالدین ولي ویلي چې په قلایزال ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه کې د سرحدي ځواکونو 15 سرتیري وژل شوي. د ولایتي شورا بل غړي سید اسدالله ویلي چې په دې حمله کې د سرحدي ځواکونو 13 سرتیري هم ټپیان دي. خوشاین کلی اردو د ارقام ردوي. ولسمشر غنی د پنځشنبې په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ چې چارواکي وایي معیاري او عصري دی پرانیست. ښاغلی غنی د کابل پر شخور سیمه کې د دې مسلخ د پرانیستو پر مهال وویل دا مسلخ خلکو ته د دوامداره کاري فرصتونو پر رامنځته کولو سربیره په یو ځل د 1500 وزو او پسونو همداراز د سلو غویانو د حلالولو او پروسس ظرفیت لري. جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یاد شوی مسلخ د آسیایي پراختیایي بانک په مالي مرسته رغول شوی دی. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی له درکه کېدل بوګنون کې پی خبرلې وي. امریکایي څېړونکو په دې اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقچی د اکتوبر په 2 وروسته لدی چې لغپلی ترکی نامزاد سره د واده د اړتیا وړ اسناد ترلاسه کولو لپاره په استانبول کې د سعودي کنسولګری ته نوت بیان نه دی لیدل شوی. ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیې په اړه ډېره جدي ده. ټرمپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکیه او سعودي مامورینو سره په دې اړه په تحقیقاتو کې مرسته کوي. ریاض د ترکی چارواکو هغه ادعا رد کړې چې وایي خاشقچی په کنسولګری کې د نه وژل شوی. وایي خاشقچی کنسولګری ته له نوتلو لنډ شېبه وروسته له هغې ودانۍ وتلې. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي چې د کنسولګری د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کوي او غیر فعال وي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روسپلو بلتون پالو لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید نه کړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي کورټول کړ تیر ورځ ازادي رادیو امریکا غږ له ګډې ټلویزیوني شبکې کرنټ ټایم سره په مرکه کې وویل موږ له روسیې غواړو د دې انتخاباتو ته اجازه ورنه کړي. وروسته لدې چې د اوکراین د ختیز بلتون پالو مشر الکساندر زخارچینکو د دونیتس خار په یو کافي کې ووژل شو. بلتون پالو شمنه وکړه چې د سیمې د پارلمان او نوی مشر د غوره کولو په مقصد به انتخابات کوي. ولکر ویل د بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې مشروع موسسې نشته او هغه ادارې وسلوالې ډلې چې فعالیت کوي د روسیې په مرسته جوړ شي. دا اورتودوکس کلیساګانو نړیوال ټولنې منلی چې د اوکراین د اورتودوکس کلیسا خپل واکې پر رسمیت وپیژني. په هغه غونډه کې چې د نړۍ د شاوخوا 300 میلیونه اورتودوکس عیسویانو د مشر لومړی بارتولومیا په مشرۍ په استانبول کې جوړه شوې وه، پریکړه وشوه چې د کیف اورتودوکس کلیسا ته د خپلواکي ورکړل شي. دا حکم چې د اوکراین کلیسا ته د روسیې د کلیسا له مدار څخه د وتلو رسمي اجازه تضمینوي، په داسې حال کې ورکول کیږي چې د اورتودوکس عیسویانو په کلیسا کې ژور اختلاف راغلی. د اوکراین ولسمشر د قسطنطینیه د اورتودوکس کلیسا د ټولنې د اقدام هرکلی کړی، خو د مسکو کلیسا دا پریکړه یوه فاجعه بللې ده. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو ویل دا هغه څه و چې موږ له ډېر وخت راهیسې ورته سترګه په لاره وو. د روسیې د اورتودوکس کلیسا ویان پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې ویل چې د قسطنطینیې مرکز د خپل ځان او ټولې نړۍ د اورتودوکس عیسویانو په اړه یوه ناوړه پریکړه وکړه. دوستانو، خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واورېدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. وابوري چې افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. په شانګهای سازمان کې د خغلی عبدالله په ګډون د سیاسي چارو له کارپو سبحان مسبا سره زموږ همکار مرکه کړې ده. مرکه هم دراورو. په کابل کې پرون په یو غونډه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په انتخاباتو، سولې او ځینو نورو مسلو څرګندونې کړې دي. د دې غونډې حال هم درکو. لویدیځو ورځپاڼو ته به کتنه هم ولرو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم در واورو. په سیمه او نړۍ کې به واورې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی د لادرکه کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکې بللې. د ژوند رنګونه هم له یاده مه باسئ. د افغان حکومت اجرایی رئیس نن په تاجکستان کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وینا کوي. عبدالله پرون د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته ورسید. ښاغلی عبدالله د شانګهای د همکارۍ د سازمان د غونډې له پیلېدو مخکې پرون د تاجکستان له ولسمشر، د قرغیزستان له صدراعظم او د هند د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې دراورو.
تاجکستان نن د شانګهای د همکارۍ د سازمان د ولسمې غونډې کوربه دی. د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې د ګډون لپاره د پنجشنبې په ورځ د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ورسید. ښاغلی عبدالله دوشنبې ته له رسېدو وروسته لومړی د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره ولیدل. اجرایی رئیس له دې لیدنې وروسته خبریالانو ته وویل چې د ولسمشر رحمان پر ګڼو مسایلو او له هغې ډلې د کابل او دوشنبې ترمنځ د امنیتي همکاریو په اړه خبرې وکړې.
این سفر یک فرصت دیگی بود تا در مورد جنبه های مختلف
در سفر یو بل فرصت و چو در دوارو هیوادونو در اریکو پر بیلا بیلو ارخونو خبری وکرو. ولسمشر امام علی رحمان در افغانستان امن، در تاجکستان امن گنی موگ در گرو گوخونو پر رانده در مقابله لپاره در امنیتی همکاریو او په اقتصادی، تعلیمی او فرهنگی برخو که در دوارو هیوادونو ترمینز در همکاری در فرصتونو او امکاناتو پا اره هر ارخیز خبری در لوده. د قرغیزستان صدر اعظم محمد قلی ابوالقازیوف د حکومت له اجرایی رئیس ښاغلی عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل افراطي فعالیتونه، تروریزم او د مخدرو موادو قاچاق د دواړو هیوادونو د ګټو پر ضد ګډ ګواښونه دي. ابوالقازیوف زیاته کړه چې هیواد یې د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې، د مخدرو موادو د قاچاق او د افراطي فعالیتونو پر وړاندې په مبارزه کې له افغانستان سره همکارۍ ته چمتو دی. اجرایی ریاست وایي چې ښاغلی عبدالله د هند د بهرنیو چارو له وزیرې سوشما سوراج سره په کتنه کې د افغانستان او هند د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا، د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو او د تروریزم پر ضد د ګډې مبارزې په اړه خبرې وکړې. اجرایی ریاست په یو بیان کې وایي میرمن سوراج له افغانستان سره د هند د اقتصادي همکاریو د زیاتېدو په اړه خبرې وکړې او ویې ویل چې هیواد یې د تروریزم پر ضد مبارزه کې له افغانستان سره په څنګ کې ولاړ دی. د افغان حکومت اجرایی ریاست وایي ښاغلی عبدالله بنن د شانګهای د همکارۍ د سازمان په 12مه غونډه کې په خپل وینا کې د تروریزم او مخدرو موادو د قاچاق پر ضد د ګډې مبارزې، د سیمه ییزې همکارۍ او د سوکالۍ لپاره د سولې او ثبات د اړتیا او د سیمه ییز اتصال پر اهمیت خبرې وکړې. د شانګهای د همکارۍ سازمان په 2000 لومړي کال کې د چین، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان او ازبکستان لخوا په امنیتی، اقتصادی او فرهنګي برخو کې د څو اړخیزو همکاریو د پراختیا په مقصد رامنځته شو. هند او پاکستان په 2018 کال کې د دې سازمان غړیتوب ترلاسه کړ، خو افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا یې څارونکي غړي دي.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي افغان هیئت باید د شانګهای په ناسته کې د افغانستان وسنۍ تصویر په رښتینې بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان مصباح زموږ همکار یوسف خان زدران سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په همدې سازمان کې افغان پلاوی باید نړیوالو ته کوم پیغام وړاندې کړي. ښاغلی مصباح وایي
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره دی منګه دی امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړی دي. یعنی له د اجرایي رئیس نه د منګ هیله داده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې اسو، په دې هکله به هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم کوونکي چې دي دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره په وخت او منظمه توګه مخته ځي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار پورته. او د دې څنګه هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي هدف په حکومت کې شوي دي، چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایي زونه چې کوم تغییرات راغلي دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې په دې باندې بحث کوي.
بلې مصباح صاحب، بل شکه دغه موضوعات ته دي چې نړیواله ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نوی ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوي. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي؟
زه فکر کوم چې شانګهای هیوادونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د موږ کومه ستونزې د داخلي کوم مشکلات چې موږ لرو اتای عامل کیږي، د فساد شتون، قانون نه حاکمیت، حکومتدارۍ یو عمده عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه وزیرین لري، هغوی دا وضعیت پاري او د دې په اساس به غړیتوب وکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم اوسي.
نو دا معنا چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسب چې اجرایی ریاست ویاند ازادي رادیو ته ویلي دا چې اجرایی رئیس به د دغې ناستې تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، د بهرنیو چارو وزیرانو، د دغو سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نه وخت په یوه نوی هیواد د ډلو ټپلو امدارنګ د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي، افغانستان ته څه خایي چې څه ډول هغه صفایي ورکړي، بل په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته، چې هغه ګاونډي هیوادونه دي؟
ګوري، تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه ډلې ته پلې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه تر صاحب عبدالله خوانه په دې حکله بحث وشي، ترڅو دغه ډلې سفلې را ونلیږل شي. ځکه موږ تاسو سبا شاهدان یاستو چې د مختلفو هیوادونو ته چې د پاکستان له هیواده، د مرکزي میانه آسیا له خوا نه، او د ځینو نورو هیوادونو له خوا نه موږ ډېر زیات کاراژ او دلته جنګونه کوي په افغانستان کې. د دوی د مخنیوي لپاره لازمه ده چې په جدي طور د ډاکټر صاحب عبدالله له خوا نه په دې جلساتو کې بحث وشي.
دوستانو مرکمه واوریده ل سبحان مصباح سره، او په دې غږیده چې په شانګهای کې باید افغان هیئت چې د عبدالله په مشرۍ ګډون کوي په کومو مسلو له سیمې هیوادونو مشرانو سره خبرې وکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
او دوستانو اوس برا شو دی ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه سوي. صفی الله ستانکزی ورته کتنه کړي.
اکانومیک ټایمز ورځپاڼې لیکلي نه څلوېښت فیصده امریکایان وایي چې امریکا متحده ایالتونه په افغانستان کې تر ډیره ناکامه شوی دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا په واشنگتن کې د پیو په نوم د یو څیړندوی مرکز د سروې نتیجه ده. دا سروې ښیي له هغو کسانو سره چې مرکې ورسره شوي 15 فیصده په دې باور دي چې امریکا په افغانستان کې بریالۍ ده. اکانومیک ټایمز ورځپاڼه د پیو څیړندوی مرکز په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت په اړه په 2014 او 2015 کلونو کې تر ډیره پورې نظریات منفي وو. په 2009 او 2010 کلونو کې دا پوښتنه مطرح وه چې آیا امریکا به خپلو اهدافو ته ورسیږي. د اکانومیک ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې وړاندې راغلي چې هغه وخت د اکثرو خلکو ځواب دا و چې هو، امریکا به بریالی شي. ورځپاڼې لیکي نن ورځ کم شمېر امریکایان په دې باور دي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور یوه سمه پرېکړه وه. په مقاله کې راغلي چې هم جمهوري غوښتونکي او هم ډیموکراتان له دې نظره اوس کم ملاتړ کوي. د پیو څیړندوی مرکز په حواله پخوا به جمهوري غوښتونکي د ډیموکراتانو په نسبت په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور د پرېکړې ملاتړ کاوه. آیا امریکا متحده ایالتونه د عراق او افغانستان جګړه هیروي؟ دا د باسن ګلوب خبرونې دی یو مطلب عنوان دی. په مطلب کې راغلی چې امریکا ولس کال مخکې افغانستان ته لاړه او دغه هیواد د بیا رغونې په چارو کې 1.6 میلیارد ډالر مصرف کړل. خو د خبرونې په لیکنه د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د مرستو پر سر د څار اداره سیګار دغه پیسو د ډیری برخې د چور او تالان کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي. وړاندې لولو زیات اندازه پیسې چې د افغانستان بیا رغونې ته بیل شوې وي تر ډیره د جګړې د لمن د پراخېدو د فساد زیاتوالي او لترهګرو د ملاتړ په غښتلې کولو لګیدلې. د باسن ګلوب په لیکنه د دې ترڅنګ د امریکا سیاسي مشرانو د افغانستان او عراق د جګړو په اړه چوپتیا غوره کړې ده. باسن ګلوب لیکي جنرال جان نیکلسن چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو مشر و په تیرو 3 میاشتو کې یو وار هم د امریکا له ولسمشر ډانلډ ترامپ سره نه و لیدلی. د خبرونې په لیکنه افغانستان او عراق په بې ثبات حالت کې پاتې دي. افغان حکومت په ډیرو سیمو کې په سختو جګړو بوخت دی. باسن ګلوب په پای کې لیکي لکونه ملکان وژل شوي او میلیونونه نور د دغو جګړو له امله بې ځایه شوي دي.
په کابل کې د مایسم یا د ملي یووالي د سترې مجموعې په نوم سیاسي خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. حزب اسلامي، مهازي ملي، افغان ملت او ځینو نورو ګوندونو استازي او سیاسي زیرې په دغه مجموعه کې سره یوځای شوي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي مایسم به په هیواد کې د مهمو پریکړو د مرجع تشه ډکه کړي. محمد حدیث پردي سی په اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د سیاسي خوځښتونو درامېست کېدو په دوام د پنځشنبه په ورځ د ملي والی د سترې مجموعې په نوم خوځښت خپل موجودیت اعلان کړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې دغه مجموعې له بنسټګرو څخه دی وایي یا د مجموعه به د جګړې د پای ته رسیدو د سولې لپاره د یوې بې طرفه شورا د جوړېدو د موقت حکومت درامېست کېدو او یو منتخب حکومت ته د واک په لیکت خپل مهم رول ولوبوي.
هدف یې فقط دا ده چې دا اغیزمن شخصیتونه راټول شي. موږ د تصمیم یو مختدر مرجع له خلا او تش سره مخامخ پارلمان مو داسې مرجع نه ده. یو عادت ملي حکومت کابینه دا مرجع نه ده. موږ داسې مرجع نه لرو چې د ملت اکثریت دغه تشه ودرې او پریکړې د غوله حمایت نه برخمن دي.
په ورته وخت کې ښاغلي حکمتیار په حکومت د راتلونکو انتخاباتو د ناسم مدیریت له کبله هم جدي انتقادونه وکړل او بې معنا لوبې وبلله. د مایسم په نامه سیاسي مجموعه په داسې حال کې خپل موجودیت اعلانوي چې تر دې وړاندې ځینو نورو سیاسي جریانونو هم خپل موجودیت اعلان کړی. خو د چارو کتونکي بیا وایي ډیری دغه سیاسي جریانونه د انتخاباتو پر نږدې کېدو ځکه د موجودیت اعلان کوي چې شخصي ګټې خوندي شي. د افغانستان د ژغورنې ائتلاف، د افغانستان لوی ملي ائتلاف او ځینې نور سیاسي جریانونو په وروستیو کې د رامنځته کېدو فعالیت اعلان کړی. کچا میادو ائتلافونو سیاسي جریانونو د رامنځته کېدو هدف له کړکېچ څخه د افغانستان وتل او د ملي ګټو خوندیتوب په ګوته کوي. خو باور دا دی چې دغه ائتلافونه تر ملي ګټو خپلو ګټو ته ډیره ترجیح ورکوي. له دې ټولو سره سره د مهازي ملي ګوند مشر سید حامد ګیلانی بیا وایي په یوه ټغر د اغیزمنو شخصیتونو له راټولېدو پرته په افغانستان کې د جګړې پای ته رسیدل ممکن نه دي.
آنچې که در رمق داریم انشاءالله من حیث فرد و من حیث یک مجموعه کوشش خواهی کردیم که در ابتکار بزرگ سهیم بمانیم و تمام صفوف مطرح را و صاحب اثر را که میشناسیم در یک محور بزرگ برای نجات کشور بسیج بکنیم تا خدا سر ما رحم کنه.
دوی وی هر څه چې مو په وس کې وي موږ به د اخیسمنو شخصیتونو او جریانونو د یوځای کېدو او په یو محور د راټولېدو په برخه کې وکړو تر څو افغانستان له اوسنی کړکېچ څخه وژغورو. په ورته وخت کې د افغان ملت ګوند مشر سنګل شهزاد بیا د یادې مجموعې د اعلانېدو په غونډه کې ویل چې که سیاسي شخصیتونه او جریانونه له ځنډ پرته د جګړې د پای ته رسېدو لپاره لاس په کار نه شي، حالات به تر دې هم ترینګلی شي.
دوستانو، په کابل کې مو د یوې سیاسي مجمع د جوړېدو په اړه رپورټ واورېدل. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د تبلیغیانو ترمنځ د شخړې به مکله نه وي اورېدلې. دوی ډېر کله آرام او بې جنجاله خلک معلومیږي، خو په خوست کې د تبلیغیانو دوه ډلې سره په جنجاله وختې. دا چې ولې، له خوست څخه نجیب الله لوخیل پرې رپورټ راکړي.
د پنجشنبه په ورځ په خوست کې د تبلیغي اجتماع په مخالفت کې هغه شمېر تبلیغیانو چې په دیني تبلیغ کې د پاکستان د رایونې د مشرانو په ترتیب فعالیت لري، د خوست ګردیز عمومي سړک تړلی او ګاډو ته یې تر ماښام ورباندې د تګ او راتګ اجازه نه ورکوله. په خوست کې تبلیغیان له نږدې دو کلونو راهیسې په دوو ډلو ویشل شوي. یوه ډله د پاکستان د رایونې مرکز او یوه بله ډله د افغانستان د جلال آباد د تبلیغي مرکز په لارښوونه او ترتیب تبلیغي فعالیتونه کوي. د پاکستان ترتیب تړیل تبلیغیان وایي چې ځایي ادارې او نورو مشایخو پریکړه کړې چې سږ کال به په خوست کې تبلیغي اجتماع نه کوي. خو د افغانستان د ترتیب والا تبلیغیان وایي چې دا خپل هیواد دی او د دې هیواد د نورو وګړو په شان دوی هم حق لري چې اجتماع جوړ کړي. د جلال آباد د تبلیغي مرکز یو تن مشر عبدالله وایي،
زمونږ ارزاره چې زمونږ اجتماع چې ګندل مونږ قانوني حق دی، په دې کې مونږ مونږ کوو اجتماع څه ته وایي، خلک مانده راځم کوو او حضور ته کوو. ګوره 200 جلسې نن کېږي پارلمان د پاره، ار سړی حق لري کې نه دي، زه تبلیغي جلسه حق نه لرم چې نه یې حکومت هم دې مانه کینی، قماندانی دې مانه کینی، استخبارات دې مانه کینی چې زما عبادت نشي کولای، د افغانیت افغانانو سپورټ نشي کولای، افغانان دې نه تنګي. شروع موږ په هر ولایت کې افغانان مراکز لرو، د جلال آباد مرکز ماتحت دي، خپل جماعتونه موږ راځم کوو جلال آباد کې په ملک کې تقسیمو، دې جماعتونه راځم کوي پنجاب ته لیږي.
د ګلداد شاه په نوم یو بل خوستي تبلیغي وای
چې کله افغانستان آزاد شو موږ دلته تبلیغي کور شروع کړو، په ولایتو وګرځېدو او موږ مرکزونه جوړ کړل. موږ نو الحمدلله اجتماع ګونه شروع کړې، موږ بچا سره په پټي دوانه دو، موږ به دا دین کور بیا کو اسار په ورکول به کو چې څوک به وایي که څوک پرې وایي.
بل خو هغه تبلیغیان چې د پاکستان د رایمن مرکز په ترتیب فعالیت لري وایي چې دوی په خوست کې د اجتماع جوړېدو ته اجازه نه ورکوي. د محمد سلطان په نوم یو تبلیغي امیر وایي،
موږ چې اجتماع ته کته اجازه نه ورکوو، کتپک وشتک پوشو که آره پوش چه واس مووشو زکه چه گیز ملوس پویچو که بیا داری شخصی کم پرستهی که و که چه ماوین صاحب یکی یه ولی صاحب کی لیار بوبون داوو تبلیغ بوب سکو علما با پر جمع کهو چه دای پرده لون داو که چه میک تا پاتشتا چه دا خانپیو ندی.
در رسول بادشاه پونوم یو بل تبلیغی هم وای چه زایی داری دوی تا واقع ندهی نیوالای
خالی دای پینزه میلتا سڑک بان کرو، دا غام و میلیار بان کرا، دی حکومت اجازت ویر کرو، دی غی علما و پا پیسالان او بطیر کرو، دی حجاو کاپ و پا پیسالان او تیر کرو، امیک پریود سیگنه وری دای پریود با پینزه میلتا که وری دو مرکز وی تخلوص کرد شای وی تخلوص کرد.
بل دوری تا دی خوز خاروسی دون که دی سڑکونو اولا رو بنده دل خکار نبودی اوایی چه آمو خلکو تا باید تکلیف ور نکرل شد.
آزادی رادیو تغوه گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ولسمشر ترامپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقشي د لادره کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکي بللې. ویلې دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیې په اړه تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. نور تفصیل له احمد تکل نه اورو.
ولسمشر ډونالډ ترامپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقشي د لادره کېدو مشکوکه پیښه بوږنوونکي بللې او ویلې دي چې امریکایي څېړونکي د دې قضیه په اړه په تحقیقاتو کې له ترکیه سره مرسته کوي. قاشقشي د اکتوبر په 2 نیټه ورسته لدې چې لخپل ترکی انجل سره د واده لپاره د اړتیا وړ اسنادو د ترلاسه کولو په مقصد په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګری ته ننوت، تر دې د مبیان د لیدل شوی. ولسمشر ترامپ پرون په سپینه مړۍ کې خبریالانو ته وویل چې د دې اداره د دې قضیه په اړه ډیره جدي ده. ترامپ زیاته کړه چې امریکایي څېړونکي له ترکی او سعودي مامورینو سره د تحقیقاتو په برخه کې مرسته کوي.
We're looking at it very strongly. We'll be having a report out soon. We're working with Turkey.
موږ د قضیه په ډیر جدیت سره ګورو او په عربی ډیر ژر خپل راپور برابر کړو. موږ له ترکیه او سعودي عربستان سره په ګډه کار کوو. هغه څه چې پیښ شول بګنون کې و. ریاض د ترکی چارواکو هغه اداوی ردوی چې وای قاشقچی په قونسلګری کې دننه وژل شوی او وای چې قاشقچی قونسلګری ته لننوتو لنډه شی بورسته له هغه ځای وتلی وو. ترکیه له سعودي چارواکو غوښتي دي چې د قنصلګرۍ د امنیتي کمرو تصویرونه ورسره شریک کړي، خو سعودي ډیپلوماټان وایي چې په هغه ورځ د دوی امنیتي کمرو کار نه کاوه او غیر فعال وي. د راپورونو له مخې ترکی چارواکو اوس اجازه ترلاسه کړې ده چې د سعودي قنصلګری و پلټي، خو دا کار تر اوسه نه دی شوی.
دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته. دا دوه سوانه هم شاهین خولي وردوې د کندوز ولایت په قلعزال ولسوالۍ کې د سرحدي ځواکونو وسلوالو مخالفانو ترمنځ پنخته کې شپږ سرتیری او وطنه طالبان وژل شوی دي. دا میدان وردګو چارواکي وایي د دې ولایت په نرخ ولسوالۍ کې پوځي عملیاتو په ترڅ کې ولس وسلوال طالبان چې 15 قمندانان هم پکې شامل دي وژل شوی. ولسمشر اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ په کابل ښار کې یو نوی مسلخ پرانیست چې چارواکي وایي معیاري او اسري دي. ولسمشر ډونالد ټرمپ په ترکیه کې د سعودي ژورنالیست جمال قاشقچی له درک کېدل بوګنونکي پیښه بللې او وایي امریکایي څېړونکي به په دې اړه تحقیقاتو کې له ترکیې سره مرسته وکړي. د اوکراین لپاره د امریکا ځانګړي استازي ویلي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو لخوا پلان شوي انتخابات نامشروع دي او له مسکو څخه غواړي چې تایید یې نه کړي. او د ارتودوکس کلیساګانو نړیوالې ټولنې منلې ده چې د اوکراین د ارتودوکس کلیسا خپلواکي په رسمیت پیژني. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ ومومئ، پیدا یې کړئ او ویلولئ. تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دا زموږ نیم ساعته خبری مجله وه. دا دې نیم ساعته خبری مجلې پای ته رسیدلې یو، مخکې له دې نه چې زما بل همکار آرش همایون راشي او بل نیم ساعته خبری مجله درته وړاندې کړي، پام وکړئ د ژوند رنګونو ته.
دا ژوند رنگونه.
روبینه همدرد د افغان خزو د شبکې غړي کووي چې د افغان خزو شبکې څوک لکې چې فعالیت کوي.
ډیر زیات مننه. د افغان خزو شبکې خدانه نه دوه وشت کله په خوا د پاکستان په پیښور کې کله چې د افغانستان د نخواله لواجنه ټول خلک ماجر شوی او فعال خزو یې بنسټ کې خود او په 2000 کال کې بیا زیګدیس کال کابل ته راغله او فعالیت یې شروع کړ. چې اوس د خدای په فضل او کومک د هیواد په اتو زونونو کې چې د کابل په شمول دی دفترونه لرو او په نورو ولایتونو کې هم انفرادي غړي زموږ شته او فعاله دي چې ضرورت چې هغوی نه مرسته غواړي. خلاصه په ټولو ولایتونو کې اوس فعالیت لرو.
ډیری فعالیتونو مو په کومه برخه کې دي او هغه ښځې چې زیانمنې شوې وي یا قرباني وي د هغوی لپاره ستاسې کار څنګه دی؟
موږ خو یوه ښځه کو چېرته د تاوتریخوالي له وجې قرباني کېږي هغه قضیې ته هم رسیدګي کړو. او نور تاسو چې کومو برخو کې څه فعالیتونه کړو؟ اصلا د افغان ښځو شبکه چې دا ډېر لوی کارو کې ښځو دپاره مصروفه ده. مثلا د رهبرۍ په سطحه د دوی شمولیت او سیاسي ګډون، همدارنګه د سولې او امنیت په برخه کې د ښځو سیاسي ګډون او فعاله ګډونې، او د ښځو ټولنیز مسؤلیت او قانوني او حقوقي مسؤلیت. دغه درې زموږ ستراتیژیک اولویتونه هم دي یا لومړیتوبونه دي چې موږ د دې په اساس د تخیې امکړي عدالت غوښتنه کوو. نن سیده چې موږ په انفرادي توګه قضیو ته هم رسیدګي کړو، خو د دې تر څنګ لویو کارونو کې هم غواړو چې ښځې په رهبرۍ کې شمولي اوسي تر څو د پاس ځای نه هر څه سم شي. ښځې په څلنوالیو قضاو کې وي چې موږ دا کار چې کړی لاسته راوړنې لرو او لیدلې دي چې دا ډېر اغېزمن فعالیتونه.
خپل د ښځو دغه شبکه چې د عدد مالی ملاتړي څوک دي، تاسو سره څوک مرسته کوي؟
هغه خو چې زموږ مالی ملاتړي څوک دي، دا ډېره مربوط کېږي زموږ پروګرام برخې پورې. خو په ټوله کې ویلی شو چې زموږ مالی ملاتړي بهرنۍ ټولنې دي، سفارتونه ده.
کومې انجوګانې چې تاسو سره سب دي؟ یو سل دېرش انجوګانې چې د ښځو دي، دا څنګه تاسو په نظارت لرئ که نه؟
ولا موږ دا حق نه لرو چې هغوی په دننه یو کارونو کې موږ لاسوهنه وکړو، یا مثلا پوښتنې وکړو، یا دا یعنی کوم مسؤلیتونه چې هغو ته راجع کېږي، کوم چې موږ ته راجع کېږي، هغه متفاوت دي نسبت دې ته چې موږ وایو چې نظارت حق ورباندې ولرو یا نه. نه، نظارت پکې نه دی، مګر هغوی شبکه حمایت کوي، موږ هغوی حمایت کوو. او دغه دی بیا کومو پوښتنه معیارونه تاسو سره شریکولی شو.
ډېره مننه.
هیله کوم ستاسو نه.